یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې طالبان نن په ناروې کې له لویدیځو ډیپلوماتانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوي پیسو پر بیرته خلاصولو.
د طالبانو حکومت وایي د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې دي.
50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي.
لبلې خوا د نړیوالو مرستو په ویش کې د بې عدالتۍ له کبله شکایتونه کیږي.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیست.
په نړیوالو مسایلو کې متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپلو ډیپلوماتانو کورنیو ته ویلي دي چې له دې هېواده ووځي. په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر مناوریدونکو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر کړی. پوره خبرونه نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروې د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي له ځانګړي استادي تاموي سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري ویلي خورا حساس وخت دی چې د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د درېیمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي:
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سې مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سې د دغو خلکو اختطافګر پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې همدغه دوه کسان ونیول.
اخوا په همدغه ویډیو پیغام کې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر خپره کړي، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژغورنې دغه محلات یا د اضطرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره اوري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب ګرځي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 150 ساعتونو له تړل کېدو وروسته د سورلیو د موټرو پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وې. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 230 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدی 50 واله. په بالینګ کې مجیب الرحمان 4 وکټې واخیستې. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلی د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغېز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر څو ته رسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسۍ د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویبسایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پریکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بیلتون پالۍ سیمې نګورنو قرباغ پر سر له آذربایجان سره د شپږ اونیو د جګړې پر مهال د 2 کال هغه جګړه چې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع اخلو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړی توپ له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمې آزادول دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له خپلو متحدینو سره په دې لټه کې دی چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ تا دوام ورکړي. له بلې خوا پرون په اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوي او د بشري حقونو د ځینو فعالانو ترمنځ له لیدنې وروسته رینا اميري په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا اميري د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی اميري په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو د دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا وشوې، خو منصپانګ او پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یوه مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې چې نن او سبا پر طالب پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی به نن سره وګوري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی وایي لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شویو پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تورو لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماتیکو اړیکو باندې پراختیا او تقویه وګومي همدا به د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول نه دي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له خپلو متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدنې په لټه کې دي او له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. خو پوښتنه دلته راولاړیږي چې د طالبانو پلاوی بعد د ټولګډون افغانستان چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدلې بنسټ دی غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپلې پالیسۍ او له دې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
که د امریکې یا د نورې نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، نو دا غوښتنو لیست به بیا ډیر لوړ شي او ډیر پورته به ولاړ شي. دا به د ټول شمول حکومت او د میرمنو د حقوقو نه به شروع شي او بیا به په ډیر وړو وړو مسایلو باندې هم طالبانو سره د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو جنجالونه وي. نو له دې امله طالبان وایي چې کومنګ دا پروسه پیل کوو، نو دا د یو جنجالونو پیل ده.
په ناروی کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکنی جمهوري نظام سره هم یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو دولتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماتانو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې کوي. نن په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي، پر دې خبرې کوو چې د ناروې غونډه به څه نتایج ولري او د افغانستان له روان سیاسي او اقتصادي بحران سره به څومره مرسته وکړای شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسولې دي. د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي. له بلې خوا د طبیعي پیښو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د مرستې په برخه کې د نه شفافیت له کبله شکایت کوي او وایي تر اوسه دوی ته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې.
55 کلن قمرالدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو ورښتونو سخت زیان رسولی. دی وایي په وروستۍ واوره کې د ده د کور چت راغورځېدلی او اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي. قمرالدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې. خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي. د دې وزارت مالی اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغاني د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي.
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې او د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدي میاشتې له 14 نیټې را پدې خوا 240 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 240 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي د وروستیو ورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي.
و موریدل چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو او طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسیدلې دي. یو شمیر مدني فعالان وایي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو بل راپور هم لرو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه په مکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو بانکي ستونزې حل کړي. د افغانستان سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې خونې مرستیال محمد یونس مهمان او ګڼو سوداګرو یاده غوښتنه د افغانستان بانک له رئیس سره په لیدنه کې کړي. په خبرپاڼه کې د ښاغلي مهمان لخلي ویل شوي چې افغان سوداګر د بانکي ستونزو له امله په منظم او عادي توګه سوداګري نشي کولی. د افغانستان بانک رئیس له سوداګرو سره ژمنه کړې چې هڅه به وکړي تر څو ډیر ژر د سوداګرو بانکي ستونزې ورحل کړي. پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت راهیسه په ټول افغانستان کې د بانکونو فعالیت له ستونزو سره مخ شوی او دې ستونزې د عامو افغانانو ترڅنګ سوداګر او پانګوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د بشري مرستو په دوام 20 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام پرون دوشنبه 20 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی یاد بانک د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې له ارمن او افغانانو سره د مرستې لامل کیږي. له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا د نقدو پیسو د مرستې 15مه کڅوړه ده چې د اقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را په دې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. که څه هم چې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي، خو په تېرو دوو اونۍ کې یادې نقدي پیسې افغانستان ته نوې سپارل شوې او دا ځل 20 میلیونه یو ځای سپارل شوې. او په افغانستان بانک کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلدار 1030 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته لکیف نه د وتلو امر کړی. متحد ایالات وایي چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتباعو له اوکراینه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکونکي کولای شي چې په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین نه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په وینا له اوکراین د امریکا پر د ملاتړ پر تعهد کوم ناوړه اغیز نه کوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم نه دی ښودلی دا نه دی ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو تنو ته رسیږي. وروسته له دې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 1,20,000 شاوخوا پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځو چارواکو د اوکراین پر وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شویو سیمو کې د اټکال وړ نه دی او د خرابۍ پر لور روان دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله او راپورونو ته دوام ورکو. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه کسانو د هونځیو او د دې سیمه په یو شمیر سیمو کې د پلونو د ترمیم د غوښتنې سره لاریون وکړ. دوی ویل چې پولیس سیلابونو وړی او د لیسې ودانې د جګړو له کبله ویجاړه شوې ده او اوس دوی دې ته اړتیا لري چې دا ورغول شي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
دا د ناړۍ ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوي پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وایي پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرېوتې چې دوی یې ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خونړي سیلاب په وجه دا د منځه لاړ. اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهرې ترتیب کوونکی حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متره اوږدوالی باندې جوړ شوی چې 240 متره سیلاب سیند ته غورځولې او یوازې 40 متره پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتک کولو او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځیو ته راتلل.
دغه پل 240 متره دا ولیدلې طبیعي سیلابونو د وجه نه او د طوفانونو د وجه نه دا یو پای غورځېدلې ده. او یو پای چې په شتون لري اوس روغه ده دا 40 متره ده. د حکومت زموږ دا خواهش ده چې دغه پل زموږ دپاره جوړ کړي تر څو زموږ ولسونه زموږ دغه 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغې هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلې سیمې د یو اساسي پلا او همداراز د جګړو په ترڅ کې د دې سیمې د لیسې د نړېدلې ودانۍ د رغونې غوښتنه کړې او په دې مقصد یې لاریون کړی و. دا راپور مو اورېده. یو شمیر مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی پرون یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوي او اړې کورنۍ په ځانګړي ډول د کابل په لویدیځ کې میشت خلک او د هیواد مرکزي سیمې له دې مرستو بې برخې دي. د طالبانو حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د مرستو د شفاف ویش لپاره یوه کمیټه جوړوي.
یو شمیر مدنی فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه وکړې. دغه مدنی فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سر بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېرې کمې دي.
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري. عبدالخالق او محمد صفا آزادی رادیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغه کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل پوغ وکیلانو کې دی، هغه د گذار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
دوست. طالبان دمرس خپل خپلوانو ته بیشی دمرس خلکو ته نرسیگی. دوی رسانه تو دروغ وای، خلک لوگی سرمختی، خلک بلوگی مری او حق حق دار ته نرسیگی.
و مغختل چی د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو. خود مو پختونو د ځواب را نه کړ، خو مخ کې د داشان ادعاو پاړه ویلی و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
آزادی رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اورئ؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 420 212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 420 22 11 23 24.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي. د خپرونه په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
ما د کندهار سړی کنیولې ده، زه مایوبه یم. زموږ معیشت ولې نه ورکوي؟ د خدای نه بیریږي. یوه پښه مې پرې ده، یادونه لرم، بچیان لرم، ډوډۍ راسه غواړي. کونډه ښځه یم، ولې به خدای وبیریږي؟ د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې اوس یې نه راکوي. چې امریکایان لاړم، عسکر ډاله ووتم، طالب ډاله ووتي. خو دواړه مسلمانان دي، موږ هم مسلمانان یو. خو یا به دې جنګونه سره کول، مرمیانې شیان به په مشکې مشتلې، ګمان به په مشکې مشتله. خو دغه دې ګډان کړو، چا ګډان کړو؟
بخت محمد غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم. د مرستو په باره کې دا کومې مرستې چې راځي، دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي، او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغسې خلک دي، هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي، وایي زه ضرورت هم ورته لرم. خو شپخوا کې یو خلک پسې ورکوي، غریب خلک ځینې چپوي د دې په طبیعت باندې. وایه چې د دغو باندې غور وشي.
زبلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما د سمرخیل ګجرانو لر سرته پړه کې پروت یم. په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم. نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه، رژیم یې کړی دي. د نثار دفتر ته نه په مخکیني دغه کې زموږ دغه چا وکړه، نه په دې وس دولت کې مجبور یو. په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زاتب خوش خبری کوم، عرض میداد چې اول خدای زاده را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري. زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلطه سلوک واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القران دی، مشران مشران خلق شته دي. ولی په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي. په کونړ کې پابل اورځي اتک صاحب شلو غیر حق وشتل شو. ولی شو د عمر فاروق رضی الله عنه عدالت هم څخه وی سلوري و هه سر نور عدالتونه هم څخه په ورځ قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب وي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زه احمد تکل بیا هم در سره یم. د 25 دقیقې اونیز باس کې به په دې خبرونه کې به کوربه یم.